د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنیو چارو د وزیر گرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له ښودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمیشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړه شوې وه وویل د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلادیش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ انلاین خبری شبکې منا د بنگلادیش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلادیش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي زاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلادیش به د لوړ کیفیت لرونکي درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس پانه خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلادیش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوی دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د روانې سلوغې میاشتې شلمی نیټه څخه عملی شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي. د ازادي راډیو د ایران د څنګې راډیو فردا د راپور لمخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامی له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لومړی د دې حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحدو ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانس، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیارلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکراینی مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپل ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشتوالي له کبله تپه تیاره ده او د روسیې حملې لا هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د سوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. واوري چې تر بیگانه شپې پورې هم د افغانستان یو شمیر لوی لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې وي. د اړه په یو راپور کې به واوري چې د چاپیریال د پاکوالي د ساتنې لپاره خلک باید له کوم ډول سونګ ټوکو کار واخلي.
یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي مضره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي.
له یو متخصص ډاکټر سره په مرکه کې پر دې خبرې کوو چې د سړو پر مهال خلک باید کوم کارونه وکړي چې ناروغه نه شي.
بهتره ده چې د کوټې محیط ګرم شي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود کني دغه هغه تور پکې سره خراب کیونه کی.
افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور په اړه د امریکا د ولسمشر سرګندونو د اروپای متحدانو غبرګونونه پرولې دي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې څلرمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابره ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنې واورې ورېدلې، ډیری لویې لارې له هم د خلکو او موټرو پر مخ بندې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون راپور ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې په ګډون د هیواد ځینې کوچني او لوی سړکونه د وروستیو واورو د ورېدو او توپانونو له کبله په موقت ډول تړل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په سالنګونو کې له چهارشنبې ورځې راهیسې تر بیګانه شپې پورې د درنو واورو د ورېدو له کبله دا لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ښاغلي حقشناس په وینا د پنجشنبې په ورځ د سالنګ په دوشخ سیمه کې د واورو د ورېدو، توپان او د واورو د ښویېدو په نتیجه کې یو هوټل او څو دوکانونه تر واورو لاندې شوي دي. نوموړی زیاتوي په بامیان، دایکنډي، غور، بدخشان، هرات او غزنی ولایتونو کې هم ځینې لارې د تیزې واورې د ورښت او توپانونو له کبله په موقت ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. ښاغلی حقشناس وایي چې د هوا له ښه کېدو سره به له دې لویو لارو د واورو د پاکولو چارې پیل او لارې به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان د پرونۍ ورځې په ترڅ کې په سالنګونو کې د واورو د ورېدو له کبله د دو تنو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې مخکې د افغانستان کورنیو رسنیو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د وروستیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 30 ډیر کسان مړه شوي او له 300 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو مزی د پلخمري او کابل ترمنځ ساحه کې د سختو ورښتونو او توپانونو له کبله زیانمن شوی او اوس مهال په 12 ولایتونو کې د برېښنا بهیر پرې دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې د برېښنا شرکت ټیمونه د سالنګ د لویې لارې د بندېدو له کبله منتظر دي چې حالت عادي شي او دوی دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د کابل او شاوخوا ولایتونو خلک د برېښنا د کمښت او نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي دوی مجبور شوي دي چې خپل کورونه د لرګیو، د ډبرو د سکرو، تیلو، ډیزلو او د سونګ د نورو موادو په وسیله تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص وحیدالله صدقی وایي خلک باید د مضرو سونګ توکو پر ځای لرګي یا د ډبرو سکاره وسوځوي. خو ښاغلی صدقی د ډبرو په سکرو کې هم د هغه ډول سپارښتنه کوي چې فلټر شوي وي.
عام خلک که چېرته هڅه وکړي داسې سونګ توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې بلوط لرګي چې دي د سونګ مزرا مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته. اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي مزرا مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مزرا مواد یې کم شي بیا هغه استول کېږي. که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کېدای شي دوی فلټر کېږدي، ډېر قیمت هم نه دي، یو څه د اوبو مصرف لري، برق دوی ولري او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه موثر کېدای شي.
ښاغلی صادقي سپارښتنه کوي چې خلک دې د ټایرونو، پلاستیکي توکو او بوټونو په څیر مضر شیان نه سوځوي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او فعالان وایي وروستیو واورو او بارانونو د هوا او چاپیریال د پاکېدو هیلې زیاتې کړي دي، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د ناولو سونګ توکو کارول به چاپیریال بیرته ناولی کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم اوریدل، په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې درنه واوره شوې ده، سره له دې چې د واورې د وچکالۍ په لرې کولو کې هیلې راژوندۍ کړې، خو یو لړ ستونزې هم رامنځته کړې دي. سلطان محمد سرور د سړو له کبله د احتمالي ناروغیو په اړه د کوچنیانو له متخصص او د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی دی چې په دې سړه هوا کې خلک څنګه ځانونه او خپل کوچنیان له یخنۍ او ناروغیو وساتي.
ما مشورات وادواله ته داده چې دوه مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنی نو د دې لپاره چې مرزونه مجلګری وسې، ځکه چې زیات مرزونه په تیره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغۍ نه مجلګری وسې، بهتر دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود دی، کنی دوه غټ ور پچې سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دومره خبر دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیرته ځان کولی شي ډاکټر فلرتي؟ نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټيبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دا د ماشومانو ته دی یا توخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغه ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر د دې نظر مم دغه ډېر پټینګ وایم، هو ډول ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نکړي، او که چېرته استعمالې ولې څه وخت استعمال کړي ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخینه استعمالې دوه نظر را ده. که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت کې استعمال کړي دوی ویخي د ورځې لخوا د ګرمه کې سیا کوټه د شپې لخوا هم ګرم او ساتل سي، او یا که بخاری کې استفاده درې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کېونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپل کله کې د بخاری او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د مخ په خټو باندې کله کېږي چې داخل د کوټې ته مغر نه وځي، دود یا بخار نه وځي، او بل د غاز د ډبې دي، دا د غاز ډبونه د تل په سره د موږ وادوال په دغه دي شکل باندې به استفاده درې کېږي. کېدای شي د باندې کې خو دلسي یو غاز یا بخاری نکه شکل لک پشرفه یې خدا کني په غادي غاز ربو باندې باید کوټه ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لایو زاینه بل زایت د فتن لار بند سي و او درناسي موټر شلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي چې لري سخت یخني سره مخامخ نسی؟
اول خدا بهتره ده چې په یخ هوا کې د تګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د دې خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا دا څوک چې ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي، نو بهتر دا ده چې مخکې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور چوره کالي باید ولري، درې چوره خو باید څلور واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري در یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي، کوم بل مشکل سره. اضافي تدابیر دوه شوې ته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره، او لټول مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده، نو دغه دوه برخو ته متوجه اوسئ. سردونه مهم ده خو ډیر زیات مهم نه ده. او بل مهم خبره ده چې پوز دې هم باید تو نزدیک تسمال باندې پوزیشن دي یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم وپوخي. دسکش باید موجود دي که دسکش موجود نه وي چې هر شی موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي سوت باندې خلطي پلاس کې واچي او سونه خلطو کې واچي. البته دا په دې معنا نه دي ستنه درجه یخ د لمن دي دا نور وجود تر چې د ګلاس څخه یخ شي او تور شي شنه شي نو د دې سره کې شي مینه لخته شي دغه لخته کې داسې موضوع لري چې سکتې مغزي او کې سره او یا سکتې قلبي او کې سره.
د کوچنیانو د ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین معارج و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. د دې راپورونو د اوریدو لپاره له احمد شبر سره ووسی.
له احمد تکل څخه مننه. د خبرونه نور مطالبه ته مخه کو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړی هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې جوړ کړی دی. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزله له امله شاوخوا 6200 کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمه واورو رنگ کړي دي
او جندم په لحال په خیمو کې دي او پاس را باندې واور وريږي.
د افغانستان ختیس کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکو مومن خان دی چې وای پنځمبه شپې د جنوري په 22 مې واور هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې و. د جمعې په ورځ د جنوري په 22 آزادي رادیو ته وویل
بیګاره باندې واور شوې ده ډیره زیاته خیمه را لماتې کړې هم دي زره شوې ده کور نه ډیر د زول دي دا هغه د وځ د مکورن تطلې نه شو او ژوند په لحال په خیمو کې دي او پاس را مې واور وريږي حالات ډیر خراب دي. د جمی چې جمعني چې کم سامان دي دا شې ته ضرورت دي او واړم په تکلیف کې دي. مشران خلک لرو مېر بیماران لرو منګل ته امید کو چې دا چې خلک کیڅو چې منګ دي کلیس منګ دي دارې سره یو څه مدد وکي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلی یو سیدونکو ملک عبد الصمد هم ازادي رادیو ته وویل چې خځې ماشومان سپینګيري او سلګونه کورنۍ دغه ولایت دی وګال او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
مګې پرونا برباري شروع ده خیمه ناس دي خلک بچي خیمه وارو نیولې دي او خلک بچي تلف نه ده کړ نه څوک زخمي لرو خو دغه خلک یې سار دي معاشره دي لارم بند دي کم ماشومان او کمزور زنانه سنگیرو د دیو وزا خرابه ده کده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متری
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلی د انساني تلفاتو راپورونه نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت واوري او باران لامل لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي، یو شمېر کورونه نړیدلي او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو لامل بندي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف هم د زمي پراتک د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22 د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی ویلي چې سړې هوا زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپنا دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زلګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندۍ پاتې شوي خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د ښاک پاکي او په روغتیا او د تغذیه خدمات رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې خوندي ویچر شوي تر سونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوي او ډیر ژر به د یخنۍ درجه نور هم ټیټه شي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند کوخونکې وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکسپانا په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړي چې ډیری کورنۍ لا هم له خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2016 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ناټو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې او په بریتانیا کې غبرګونونه. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د ناټو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دی خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخوانی پوځیان په غوسه کړل. ټرمپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناټو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موک په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دی غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ټرمپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 450 سرتیري د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دای هم وویل چې خپل ټرمپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوی حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته یې خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناټو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزښه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډی سي د ولسمشر ټرمپ څرګندونې ویرونکې وبللې، او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې، او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وایي وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ټرمپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ټرمپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ټرمپ د سلګونو هو برتانوي سرتیرو یا تسپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اېډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ټرمپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2,416 عسکر وژل شوي، بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو د ورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نوښته د دلوي په دوهمه په خپل ایکس پرنه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برښنا د 240 کیلو ولټه لیک لاین د پریکېدو لامله د کاپیسا، پنجشیر، کابل، پروان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي، خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو لامله د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچي ډول زیات شوی دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای د هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې له یو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. د بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای وجې د ستونزه ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. مختل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزه ډېرې زیاتې سوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات سوې دي.
خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال واس نه لري، د لرګو داسې کور نه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغنه نوم سړی نه خبرېږي. یو مشکلات سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بېرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي او سره له دې چې هوا ډېره سړه شوې د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سکال د 9.4 میگاواټه برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړلیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکی ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسلنې څخه ډیر سوای دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي مفتش سیګار د معلوماتو مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینې کی هغه مسله چې افغانستان د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړای دی.
د ازادي میلمه
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسدآباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ویم تکل صاحب، خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي. او دلته په المان کې دغه دیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کالونه را په دیخوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم. او هر طرف ته، هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده، او زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی، او خپله برخه خپله ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خویندورونه چې زمونږ راغلي دي، زمونږ ملګري، زمونږ ټولنه، زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي، مرسته کوي، کومکونه ورسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او اوس د المان د ډېرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي زده کړې په همدغه برخه کې کړې دي، خو علاوه زما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګري چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه سکل صاحب. لنیکه مرغه په دې ورستۍ وختونو کې چې لبد مرغه یا لنیکه مرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېری لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکي خلکو هلته دندې اجرا کړې وې، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړه چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه څه دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هېواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي. په خپلو اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دی دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغې نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وې د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هېواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس و. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بد نوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هېوادونو خپلې ټولنیزې او هغه حکومتي ستونزې چې وې، نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپله ټولنه او خپل ولس پرې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب، دلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه هم ته ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو، زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ د دغه سې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل؟ لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هېوادوالو، زمونږ هېواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به، خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو. لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو، د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. مونږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هېواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. بیا اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
رابه شو د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړي مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو ته مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغوی ته د موږ ساين غونډې جوړې کړې دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي، او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته، تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب؟
مخو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لستر اورین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سین د مشاعرې تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سین چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې باس کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي، یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی که برغه ټول دغه دغه نور خلک هم موږ سره ډیر همکار پات شوی دي، خو دغه هلې ځلې ومنډي رامنډي مسولیت زمونږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي، دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویا پکتیا کې چې زلزلې شوې وي، هلته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دي د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کونړی نه. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه څه استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلې دي. چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار بنګ کولای شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا ان تر بدخشان د واورې خویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان دپاره دی، او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو دپاره دي، صرف په کونړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه، د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري، تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا لګران دي، نو چې کله ورته مونږ ذهنیم تیار یو وخت ورته ولرو، بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، په هغې باندې دا غونډه جوړو. لنیکه مرغه فکر کوم چې
فصل خو به یې معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي، ځکه چې یو کله اوړي کې کو دا اوس دغه دی منی ته راغله. او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند دا ادبي مشاعره، دا ادبي ناسته غونډه چې دی، دا په اروپا کې داسې یو جشنی بڼه یې غوره کړې ده. د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو مونږ پکې نه حسابو، دا خو زموږ خپل کور دی، نږدې دی
ټول اروپا نه دی، د جرمني
او گاونډي وادونه دی، جرمني سره نږدې دی. زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی دې ورځې ته منتظر یو، پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کېږي، څنګه به کېږي، ټول ورته راځي، ډېر خوند کوي، ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کېږي. او لکه څنګه چې ما په تېرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسایل، مهم مسایل، د ورځني مسایل چې زموږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي، په دې باندې بحثونه کېږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي، د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونیز بهیر باندې بندیز، هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډېره یو څېړنیزه نړیواله مقاله، نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې ښځې چې دی په خپلو ټولنو کې مېرمنې څومره ونډه لري، دغه قصه یې پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی و. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ ستاسو یو لیکواله خور ده، عارفه بشیر عمرلور، هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی و. همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډېر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیزه او ډېره هر اړخیزه مقاله لري، یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست، دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخه باندې راټول دي.
بالکل، خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي، د افغانانو دپاره ارزښتناکي، دغه قصې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکوو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته وویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا د هغې په ژوند او ژواک باندې یو ډېر ښکلی سیمینار جوړ کړی و چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بېلګه ویم، د دې 1913 کالو کېدای شي ستاسو خپرونه د دې حوصله ونه لري، خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي. او چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو نو تبن دا سیاسي رنګ خپلې یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي؟
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو ته مې ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زموږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشي. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمني کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډېر خطي کې ته اشاره وکړه، په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریکم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې ده په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې د پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي. نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي خو خلک پرې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خو دا هم ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل دا خو د فعالیتون نه څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کنړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هېواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا که ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، که نه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه دی، زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې. او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نور هم بې ګټې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو، د بلې جګړې توان نه لري. زموږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کړي. هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي، دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپلې هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونې د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
مانا خوشحال خان واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبری دفغان وی سائی دنو منا د افغان د پختانا سائی دنو منا د افغان د پختانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا خوب ونم نجیب ویل منصور سر ہو یا وی شاو خوا داڑ دا تلور کنج دنیا خان دیدار کی
کابل په آریانا لویا نندالوی د کابل په آریانا او بینم علما کئی څوک راکی مانا او بینم علما کئی څوک راکی مانا خان شہید وی باچا خان وی دندرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرزا علی خان وی ٹول دران قبولی مشران وی